زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندېښمن کړي چې ګواکې طالبان په بامیان ولایت کې یو لس ښځینې ولیدي. دا ښځې ویل کېږي چې له تېرې یوې اونۍ راپدې خوا د دې لپاره نیول شوي دي چې دوی د طالبانو په یوه غونډه کې د طالبانو له لورې لګول شوي بنرونه څیرلې دي. د طالبان حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته بهرنیو پانګوالو ته د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان بیړنۍ ویزې ورکړي او نورې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې لیکلې ده. هغه زیاتوي چې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغنی برادر په مشۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه شوې ده. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله وی تیر ماښام له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره په کابل کې افغانانو ته د بشري مرستو پر چټکېدو، جلب کولو، دایمي ثبات او ښوونیز بهیر په پراختیا خبرې وکړې. شاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې په افغانستان کې د روانو ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د سترې محکمې له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره یوې غونډې ته وینا وکړي. ستری محکمې پرون د صدر اعظم دا پریکړه غیر قانوني وبلله چې د پارلمان د ړنګېدو غوښتنه یې د اکشن بی پورس کړې وه. عمران خان په ټویټر کې لیکلي دي چې دی به نن د کابینې غونډه وکړي او تر هغه وروسته به خپل ملت ته وینا وکړي. او د اروپای ټولنې دوه چارواکي نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ځي. دوی به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره خبرې وکړي. وروسته تر دې چې د اوکراین په بوچا ښار کې روسیه تورنه شوه چې ملکیان یې وژلي دي، دا اوکراین ته د لویدیځ د مشرانو لومړی سفر دی. د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین او د اروپای کمیسیون جګپوړی ډیپلومات جوزف بورل د پولنډ له یوه ښارګوټي څخه چې د اوکراین له پولیس سره نښتې پروت دی په ریلګاډي کې د اوکراین په لور خوځېدلی دي. د چربې له امله د اوکراین پر فضا ملکي الوتنې نشتر سره کېده.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیايي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیايي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. راځي پیل دینه وکړي چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنه لري دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټول هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا جلودین صاحب، روژه مبارکه ده. د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي، دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیان رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغۍ نه لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې د خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې د معده ده، معده چې د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامو سره هم یادیږي، اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو، که هغه پروتین دي، که کاربوهایډریټ دي، که هغه شحمیات دي، که ویټامینونه دي، اکثره د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وی 14-15 ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاری په وخت کې باید ډیر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي. ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډیر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي، ټول هغه غذاګانې چې هغه ترش دي، نو د روژه ماتي په وخت کې د غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شودو څخه زیات استفاده وشي، د یخنی شوروانه باید استفاده وشي، د میوه د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ساسو د صحت لپاره او هغه مده چې سوار له سوار لسین ساعت استراحت کړی وي د میده په مقابل کې به یعنی د لوډ یا بار نه وي په میده باندې به منفي تاثیرات نه کوي، ځکه په میده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم یې غیدا چې په میده کې تیزاب د میدی د بعض حجراتو څخه د میدی په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د میدی د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د میدی تیزاب. نو دغه د میدی د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شی باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په میده کې دغه د میدی تیزاب په نارمل حالت کې میده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعض دفاعي فکټورونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټورونه د میدی وای دا هم جوړیږي، نو میده د تیزابو د منفي تاثیرات څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د میدی د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د میدی د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات په میده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په میده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د میدی تیزاب د میدی ادیسنی عشر د مخاطي عضلاتي طبقه سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه د چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د میدی زخمونه او د میدی مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتی په اوایلو کې دا چې زموږ ساسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شودو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتی دغه هدف د طب له نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د میدی تیزاب زیات نه کړي او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د میدی امراض ولري په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامه په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاری په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتون کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا بل مونږ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته، چې دغه د روزه ماته او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هغه مولا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کینی تر هغه چې میده ډکنه سي له دسترخوان نه پاتېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي، میده څه ډول عکس العمل ښیي، او هغه کسان چې په یوه دمه کینی دسترخوان ته او بیا جګیږي لمانځه ته، له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب، طبي نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه ماته شي. داسې په نیمه میده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې میده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نوره غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتونو وروسته چې میده خالي وي یو دم باید په میده باندې بار یا لوډ رانشي، اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه میده باندې په اول کې باید دغه نرم شایان چې وي د دې څخه استفاده وسي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنی شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شی داسې د لس دقو پنځلس دقو تر نیم ساعت شل دقو نه وروسته بیا کولی شي چې په تدریجي ډول سره نورې غذاګانې واخلي، هغه خپل عادي حالت باید میده هم راګرځي میده هم دې سره توافق کولای شي او دې شخص بیا مشکلات نه پیدا کیږي. خو که چیرې یو څوک یو دم مکمل په یو 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 لوی مخره چې کله افطار دفطار په خاطر اعظم وشي او ډوډۍ ته کې د مکمل غذا وغوري خصوصا دغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې لکه دغه پکوړې وي که مثلا دغه ترخه بولانیان وي که مثلا چکنی و اچار هم ورسره وي نورې ثقیل غذاګانې دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړه چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي ځکه ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري ټول هغه غذاګانې چې هغه ترخی وي دغه میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي د تیزاب او افراز د سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخله د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجوده و هغه تلای کی دا هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلات او نورو قسمه قسم سي مشکلات او سبب کېدل شي او بلکې چې ډیره غذا وخورل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولای شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډیره نرمه غذا مایاتونه باید استفاده وشي د توندو غذاګانو څخه د ترشو غذاګانو څخه د ثقیلو غذاګانو څخه یا دا چې یو دم باید معده مدر میدا باید ډاکنه
چې تر څو چې دغه ټول ستونزې او مشکلات څخه خلاص وو. مننه ډاکټر صاحب سره اوسې راځي چې د اوریدونکو نوبت راورسید غوي ته ورسو چې څه پوښتنه لري. یو اوریدونکو کې استودیو سره وصل دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. علیکم السلام.
اوبله محترم لودین سلطان سلامونه وړاندې کوم تاسو ملما ډاکټر صاحب او د دې مبارک میاشتې مبارکي درته وایم پښتونیم له جوړو
جان. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي راته او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر صاحب پښتنه مطرحم لن نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم او لن نظر مې دا چې روژه د مواساتو مساواتو د همدردی او غمخوري او د توفت میاشته دا د مسكين د حاله څخه ځان خبرولو میاشته ذکر روژه خدای تعالی په دې پیدا کړ چې د دې سرمایدارانو نسونه یار وږي شي پر روژه کې ترڅو چې دوی د بیا بزاعت انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایدارانو باندې او هغه کسان چې وشي لري باید خپل د بیا بزاعت انسانانو سره کومک وکي او کومک نور سره کوي دا نرخونه جن نه پر لوړی که زکات نه ور کوي بل شي نه ور کوي دا خوراکي توکي نه پر لوړی چې افغانستان کې ډیر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډیر شم مسلې ته اشاره وکړه اوس خو هر شي یک بار مصرف شوی دی نو کې تغیرات مشکل راغلي دي په خو به مرچ روجې ماتولې یو درې غره په وبو مو چې له نظر په سنت علي سلام د دې زین او د علم قربان سم علي سلام چې هم درلودي نو دا یو دوی خرما وی یو غره په وبو مو چې پاګه په مروجه ماته کړه بیا بول مون مبارک ادا کښل دي کې ورسره بیا موږ روجه ماته هغه خواړه خورل نو اوس هغه خبرې بل رقم سوی و ته ما چې تو د فرانه راځي چې زنګون مرتکت کې تر هغه اندازې وروجه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر مون تاخير شي. او پښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا یو وروجه ته په پېښنه مې کې یا پر روجه مات کې مورست د منځ د روجه ماته شم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د پر میډیا باندې بوج رانه شي.
سلامات اوسې قاری سي پښتون ډیر مننه نظر مو واوریدل چې پښتنه مهم ولیکل شو له ورسره ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
ډیر مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلې د زابل اوسیدونکو د شیبه د ایران نشیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلې صاحب تاسو مسافرې کې حتمان مروزه نیولې دا او پښتنه هم لري چې خبرونه ته مزنګ راوهه مهرباني وکړئ.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصرف یو د شپې لمخې کار کوو خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړی جو کار شروع کوو ور سره سم د محمد ځای ګرمم ده نو ډیری زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبونه استفاده کوو پیدا کیږي نو وب ډیری لډیرو سړو بو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ش او شکلي کله
زبلای چې
تاسو غواړئ کوشش
او د صحت غږ مو پری پری کې فکر کوم انټرنیټ وضعیت خنه د ما پښتنه مو ولیکل شو لا ډیر مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم ګل مجید صاحب سلام تاسو او ډاکټر صاحب وایم چې د شبا او د ورځې مبارک ورځ
بخیر او مننه سلامات او صحیح څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه مهرباني
مننه صاحب چې لدین صاحب زغری محمد او خاطر ما ته نه ولا تجارب لسانی ته ډاکټر صاحب ته دا ستنه ده چې پروژې کې باید مستهم غواړو وخرو دا هم د ډاکټر صاحب وخت
خا مننه خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم خنه دی خو پختنه یاداشت ولسته ډول خوړو او خرو سره در ته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم در کی مهرباني وکي ازادي رادیو درخته د ژوند شتمنی پروگرام
یو څه بیچاره حیوانات ته د کوم څه لای تخته ما دې روز ماتو کوم دا ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد چې دا وله
خا هر څه چې وخړی درد پر راځي او کنه خاص خوړی چې لغنه ورسره درد پر راځي
یا چې ګورډي وخړم ګورډي نه
مننه سلامات اوسې پښتنه مو واورې دل شولا ورسره ورته جواب تر لاسه کړي په دې لچې مشکل مو حل سي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو دا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلیم شه مهرباني
سلام دې جوړې په خیره اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم از د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتر افاریک کیم
مهرباني وکي تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای مهرباني
والله دا مو ډیر څه د انتخاب کړل خو ما د ډاکټر صاحب محترم ته یو د پوښتنه لږ چې دا یو تکلیف زه ډیر زیات لرم کله چې جماعت وکم یا مخصن دوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم دغه د فو د وجود درد می ډیر زیات دی حتی دغه تو زمې روغتي دغه ته مراجعه کړی دا او هغه دوا کوم د سې نتیجې نه د ور کړې یعنی نور هم په تکلیف کړی ما دغه د فو درد ډیر زیات لرم او حتی د سترګو د دې ډیر ور سره کم شوی لشي آیا دا به د ته علاج
نو تاسو دغه ناروغي له روجې سره کوم تړاو نه لري په عادي حالت کې هم تاسو دغه د فو درد لري
نن خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دی ورځی کې ډیر سخت شدید دی په ځواب کړای ما
خا فکر کوي روزي سره به ارتباط لري تاسو د پخو درد
ام بالکل ام بالکل ما کې شو ما کارو کیسې مې کولو دا شي خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډیر نه مو چې تکلیف ما خو دا شي خاص نه عمر سره تکلیف خو خصوصا چې اوس دا د سر خاص سره څنګه بږي دې سخت شدید فزار ما دغه څو د وجود نه دې دونه دومره فزار چې مایناتونه مېم کړی دي خو هغه کوم تاسو دغه نه کړی هغه چې کوم داسې دغه مشکل نه لري نو په یو توایې راکړي له خو بیا هم پټه دا وایي سر دې را باندې کوم داسې چې جن له تر لاسه کړی
تاسو را سره اوسې ممکن ډاکټر صاحب هم پښتنه ولري ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو نه څه پښتنه لري دای وای چې په خو درد مې لروزي سره تړاو لري او د دوه ورځې وایډر شدید سوي ده
رحمت الله جان زما سلامونه او عام قبول کا دا چې مثلا د ستاسو دغه د پخو دردونه او ستاسو د وجود دردونه دا د روژې نوروز څخه پیدا کیږي آیا تند خو بزیات نه کوي
بلې ما روزه غوري د تاسو محترم
اورم اورم مهرباني
او دا د ورځې کې ډیر سخت شدید فزاد ما دا وجود نه دی دومره فزاد ما چې حتی روغتیاي مرکزونه ته مې به ډیر مراجعه کړې ده د هلمند مرکز ته د کندهار ته تللې ما حتی کابل ته هم ځوځل کېلې ما خو مخکې دون نه عمر سره دغه د واټر شو ما غسر ته کنټرول ما خو اوس دې روزه چې راغلې ده ډیر سخت شدید فزاد مې ور سره
زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګه کې تند خو بنه کوي خلو خو نه وچیږي تاسو متیار ته به ډیر زر زر نه دي داسې مشکلات خو نه لري دې په څنګه
وا وا ام دغه لرمه دغه د ستنې در لرمه کله چې سر را پاتې کوم دغه مشت ته زما دغه د ستنې وچخواله لرمه او ستنې مې وچخوله کې او درد کوي د ستنې درد والی لرمه او بل دغه متیازي او داس کومه هر مانځ ته یو یو او داس کومه
صحیح وزن خو بدنی کم سوي
وزن تقریبا مخ کې ډیر خو ما د باندې تقریبا شپوک 50 کیلو ما هو تقریبا نتل وخت راغلی ما
بس یې برنامه ته
وخت سلامات او سیمنه کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو له واتس اپ نه استودیو سره وصل دی بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنه جواب کی مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني خبري وکي.
علي محمد نمروز ولایت دلارام ولسوالي.
مهرباني وکي احمد رو تاسو د خبرونه پر موضوع سوایي او کومه پښتنه هم لري مهرباني.
زما ډاکټر صاحب صدا پښتنه ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی و.
بله و.
نو دا چې باز اکثره مریضان دي زنانه مریضان او په دغه کې د حمل تکلیف لري نو چې روزه ډیر ماپښین خو کې ډیر زور پر کې زوپیات کې ډیر زیپیور پیدا کوي د کې مخصوص کم خواړه استعمال کې باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تیور کې ماشوم ته یا په حمل ولري دا وخت کې ډیر زیپی لري نو دا مریض سره کم خواړه ته شاته چې خاص خواړه کم شي به ډیر استعمال کړي.
ښه سلامات اوسئ. کور ودان پښتنه مو یاداشت ولا ستاسو پښتنه دا و چې میندوار خځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکی ماشوم ته دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او د غرس پښنمی کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي چې وکولې سي خپل ماشوم ته هم شدي ورکی او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي. مننه سلامات اوسئ وريدونکو. تاسو یو څو شپې اړیکی منی سي غوښ شي د پښتنو ځوابونو ته بیا به روس بیا موقع درکو اړیکونه سي را سره. ډاکټر صاحب راځي چې د پښتنو ځوابونه پیل کو تاسو کې یاداشت کړی وي خوخه مو چې لپاسه شروع کوي یالم د روسي پښتنو نه پیلوي مهرباني وکي مایک تاسو د څوایې دی وريدونکو ته
بس د خپلوا به شروع کو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان ته تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه د دوه پښتنو تقریبا شباهت لري د رجمات په وخت کې او د پښتني په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ سازو په معده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات باندې شي. د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورزلې ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دغه ورځو کې هم څوارلس دې ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روزه ماته کیږي د روزې ماتېدل باید په ډیرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د رجمات په وخت کې اوبه وي شودي وي دا چې د میوې جوس وي خرما وي په دې باندې باید روزه ماته شي. بیا د غنه وروسته مونږ او نور دغه فرایض ادا شي وروسته د غنه بیا په تدریجي ډول سره باید نور غذات ادامه ورته وشي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روزه ماته په وخت کې ټول هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي بس په تنه زموږ استادو په یواد کې اکثره فامیلونه د رجمات په وخت هم دا ځاګانې کاروي چې اته باید په کې ترخوش یان وي ترخوش یان وي دا ترخو ترخوش هم څه زموږ هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي اچار هم استفاده کوي نارنج او لیمو هم د رجمات په وخت زیات استفاده کیږي او هغه سپایس پور چې ترخی ځاګانې دي دا هم ډیر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت رجمات په وخت دا شایان باید نه کارول شي د رجمات په وخت دا نرم غذاګانې چې هغه ترخی غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري ترش خاصیت هم نه لري دا نرم غذاګانې چې د رو پی ایچ هغه معمولا صفر وی او وی دا غذاګانې څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزاب باندې یو
افراز باندې. ډاکټر صاحب همدل ته یو بل پښتنه هم کوم ممکن دی اوریدونکو پښتنه هم وی دا غ ترش خواړه یا د غ ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا پروژه مات کی صرف اونه خوړل سي او ک نه لروژه مات نه ورسته یعنی شل دقیقه ورسته یعنی نیم ساعت ورسته چې خلک ډوډۍ خوري حالت هم د غ خواړه په اسانه اونه کاروي.
اول خو پروژه مات په وخت باید بخي اونه خوړل دا اونه کارو سي او هغه څوک چې د میډي مشکلات ولري د پانا کله مې چې زخم لري کبل دې ویډیو د حاضر سیستم کوم مشکل لري اغه دې روزمات نه ورسته د غشل د خین نیم ساعت ورسته یا په پښتنې کې هم لري غذاګر څخه استفاده نشي کولای ځکه امدغه ترخی غذاګانې ترش غذاګانې یو د میډي د مشکلاتو د میډي د زخم د مشکلاتو یو کاز یو ویلات امدغه غذاګانې دي کچیر د څوک د پخوانه د میډي مشکل لري اغه باید د روزمات نه ورسته هم نه کاروي او یا دا چې روزه نه وي په بوزه کې هم د غذاګر څخه باید استفاده ونه شي او کچیر د څوک د میډي مشکل نه لري د روزمات په وخت دا غذاګر نه شي کارولای ورسته دغه نه د پښتني په وخت یا د روزمات نه ورسته یو شپه دقیقې نیم ساعت یو ساعت ورسته چې په تدریجي ډول سره بل مې درته کوي بیا کولای شي په وخت کې د صحه استفاده کولای شي کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه پښتني یو بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوري لاغه پری بوچ سوي دي یعنی لاندازي نه زیات څه وای د پښتنه جواب کې چې د اندازې لپاره وڅومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې د ماخام پر محل خوري مغمره او کنه لږ زیات هم خوړه لیس
نه نه لودین صاحب روژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړه په اول کې وخوړل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې معده ورسره ډټیشن یا توافق کې یا معده باندې لوډ بار نه شي باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي روژه ماتي نه وروسته دغه شل د خو نیم ساعت نه وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوي باید ډوډۍ بس کی ځکه کله چې زموږ ستاسو معدې ته غذا لاړ شي نو د هرې غذا انرژي معلومه ده مثلا زه یو مثال درته درکوم یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو خو کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه ده کاغه ډوډۍ ده کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي یو ګرام پروتین لکه دا غوښه لوبیا نخود هګۍ د ته پروتینی مواد وای دا یو ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات غوړ دا د موږ تاسو بدن 9.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي نو دلته موږ تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو څومره پروټین څخه استفاده کولای شو څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو د موږ بدن په کومه فیصدي باندې د پروټین څخه انرژي واخلي په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي باندې معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکارول شي تر څو چې په فشار باندې هم با تاثیرونه کی د زړه په امراض باندې هم با تاثیرونه کی په شکر باندې هم با تاثیرونه کی او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوال کی په دې معلومه ده دا ټول خبره به ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دا دغه لا تر دې چې دوه درې مړي نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کی نو ځکه دا ډوډۍ به وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او دا انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافی ده
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای یاخي وبوت خو ځکه چې شپې له خوا کار کوي او د ورځې له خوا هم وای چې روزه را باندې خاطر سينو تر ډیره یخچالي وبوت چې یا یاخي وبوت چې د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه ده
اصلا په تبابت کې دا اصل دا چې نه ډیر زیات یخي او یخ شي او نه ډیر زیات ګرم شي دا 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 د دې د تبابت نظر کې نه ده که چیرې موږ تاسو ډیر زیات یخ شي او خرو یا ګرم شي او خرو مثلا که چیرې یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ تاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي ځکه به ته زموږ تاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدي انرژي تولیدي هغه به ته د بدن د حرارت درجه ثابت ساتي او که چیرې یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وی فزیکی فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی چې زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ډیر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولای شي نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکی فعالیت کوي زموږ ورته توصیه ده چې یخ شدید نه کړي خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکی فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرته څوکار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن به ته هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي او که چیرې د دې د اوبو څخه چې هغه ډیر زیات یخ دی به استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره ډیر زیات مفید وي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای روزه مات چې کوم روزه مات نه مې ورسته اوتومات میده په دردېږي او د میده په درد اخته کیږم
لودین صاحب دا د میدی مشکلات د میدی امراض چې کوم دي د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي بعض غذاګانې دي چې هغه مستقیم باندې د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعض اشخاص د کومو باندې کوم تاثیر نه چوي خو بعض غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د میدی مشکلات کمیږي زما ورته توصیه دا ده چې د میدی د رژماتي نه وروسته دا چې د میدی مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کی په مېدا کې د مېدې مشکلات چې کوم دي د غدري اساسي علتونه لري چې په مېدا کې د مېدې مشکلات رامنځته کیږي اول ټول هغه اساس چې وې د مېدې مشکل لري یا د مېدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 15 نه نیول تر 90% پورې د دې د مېدې د مشکلاتو علت به یو میکروب چې غته اچ پایلوري وای د 15 تر 60% پورې د مېدې د مشکلاتو هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګان دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ استاد په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لسو حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزورې دواګانې دي. ټول مزمن امراض چې هغه د ګردو امراض وي، هغه د جګر امراض وي، هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات، رواني تشوشات دا زموږ استادو په هیواد کې ډېر زیات دي. نو دغه ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټولو شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي، اساسي کاز یو علت پیدا شي. نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوي شي نو په نتیجه کې دغه د غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعض غذاګانو سره د درد زیاتوالی کوموالی دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي.
ډېره ډېره مننه سلامت اوسئ. دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شوي وي. ډاکټر فضل احمدزی، له تاسو نه هم مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.